السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه مازګرنی پروگرام ته خره غلاستوي مخت په افغانستان کې څلور بجې دي او ریچې د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان غوښتي د سولې په پروسه کې همکاري ترڅنګ دي نور هیوادونه هم همکاري ته پرېږدي د کابل ولایت د ولسجر کې رائے خاینن لسره وشمیرل شي خو تر هرڅه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وای
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دولسه نن په چاودنه کې وژل شوي دي. د سولې عالي شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته کول غواړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن بیا پیل شي. او د برېټانیې صدر اعظم تریزا مے له اروپایي رهبرانو سره کتنې پیل کړې. پوره خبر نواوري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دولسه نن په چاودنه کې وژل شو. د دې وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې حمله د یو موټر په وسیله شوه او هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موټرو کاروان وو.
چهار تن از نیروهای امنیتی افغانستان شهید است و 8 تن ملکی به شمول
دوی په دې حمله کې څلور امنیتي ځواکونه او اته ملکی کسان وژل شوي دي چې په ملکی کسانو کې دوی شتي او دوه کوچنیان هم دي. په نننې حمله کې نه تنه زخمیان دي چې شپږ امنیتي کسان او درې ملکی وګړي دي. د حمله مسولیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د هغو هیوادونو مخالفت نه کوي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګېدو سره مرسته کولای شي. د دې شورا مرستیال محمد امین وقاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په جواب کې دا خبرې کړې دي. وقاد ازادي راډیو ته وویل
منګه هله دار چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کم کردار ادا کولای شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
قریشی پرون د خپل پارلمان غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خطر باید د امریکا او هند په ګډون ټول هیوادونه خپل رول ادا کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو پروسه شایي نن له سره پیل شي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته نن وویل چې کله د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د کابل د رایو د بیا شمیرلو او څارنې لپاره پر یو میکانیزم موافقه ته ورسېدل نن به رسمن د رایو په بیا شمیرلو پیل وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تیرې پنځشنبه په ورځ د کابل رای باطلې وبللې او ویل چې زیاته درغلي پکې شوې ده. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پریکړه غیر قانوني د احساساتو پر بنا او سیاسي وبلله. په مسله کې د حکومت تر مداخله وروسته دواړو خپلواکو کمیسیونونو جوړ جاړی وکړ او غوره وبلل شو چې د کابل رای له سره وشمیرل شي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس وایي د جنس پر اساس تبعیض په افغانستان کې د بشري حقوقو اساسي نقص دی. جان بس نن په ټویټر لیکلی چې خوشبختانه داسې ډېر افغانان ست چې شپه ورځ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د تبعیض پر ضد مبارزه کوي. ملګرو ملتونو په 1948 میلادي کال کې د اساسي بشري حقوقو نړیوال منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې هر کال د دسمبر 10 په ټول نړۍ کې لمانځل کیږي. خو د نړیوال سازمان غړي او څېړونکي هیدر بار وایي چې جنسي تبعیض په افغانستان کې د نجونو د خرڅېدو بد او بدل او جبري ودونو اصلي عامل دی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي ځانګړی قانون هم ښه نه دی عملي کړی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د اروپایي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وټولو یا برگزیت په اړه پر خپل پلان خبرې پیل کړې. هغې نن د هالند په هاګ ښار کې د هالند له صدر اعظم سره وکتل او ټاکل شوی ده چې وروسته برلین ته ولاړ شي او د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره هم خبرې وکړي. هغه به په بروکسل کې هم له یو شمېر اروپایي مشرانو سره پر دې وغږیږي چې برېټانیا څرنګه له اروپایي اتحادیې وتلی شي. بریتانیا د مارچ تر میاشتې پورې وخت لري چې له اروپایي اتحادیې څخه ووزي. د روسیې د دفاع وزارت خپلې دوې جنگي جټ الوتکې چې اټومي قدرت لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبي امریکا کې د روسیې له لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د روسیې دفاع وزارت ویلي دواړه الوتکې پرون د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته نږدې کښته سوي دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې د الوتکې مسلح وي که نه. د وینزویلا ولسمشر څو ورځې مخکې مسکو ته په رسمي سفر تللی و او هلته یې له روسي چارواکو د ملاتړ غوښتنه کړې وه. په وینزویلا کې د اقتصادي وضعیت ډېر کړکېچن بلل شوی دی. دا هیواد له روسیې ډېر پوروړی دی. د وینزویلا حکومت په وروستیو کلونو کې له روسیې د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسله اخیستې ده. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل سوې فعاله لودمیلا الکسیوا نن خاورو ته سپارل کېږي. هغې په روسیه کې پر رهبرانو سخت انتقادونه کول او په روسیه کې د بشري حقونو د یوې ادارې چې د مسکو هلسنګي ګروپ ورته ویل کېږي مشري هم کوله. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. لودمیلا الکسیوا د دسمبر په اتمه په مسکو کې په روغتون کې مړه شوه. هغې له 1968 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاوه. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې په یمن کې له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره 4 میلیارد ډالر غوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې 80% یمنیان یا د یمن 40 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریشي د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان غوښتي د سولې په پروسه کې د همکارۍ ترڅنګ د نور هیوادونه هم همکارۍ ته پرېږدي.
منګه هیله دا ده چې پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولی شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي.
دا ورسته لغه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د افغانستان په پروسه کې د هند نقش اړین وباله. د کابل ولایت د ولسی جرګې په ټاکنو کې نن په د ټاکنو په اړه باندې نن په مشرانو جرګې کې بحث وشو.
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل به یک چالش یا به یک بحران بسیار بزرگ ببره.
په کندهار کې د زعفرانو کښت وعده کړی ده.
د حرارت درجه د 40 درجه سانتیګریډ پورې دا تحمل کولای شي. نو تقریبا کندهار مزکی چې دی زعفران لپاره ډیره مناسبه مزکی دی.
په یمن کې 40 میلیونه کسان له لوګې سره مخ دي. په دویمه برخه کې به دا واوري چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوړې اچار په خپرونه کې څه دي. د مازیګر 4:00 کېدونکي راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې هر هیواد مرسته کوي دوی ورته هرکلی وایي. د دې شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات نن دا څرګندونې وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغان سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته هم اړینه ده. اخوا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاریو ته لا هم د شک په سترګه ګوري خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د هندوستان په مرسته ټینګار کوي او وایي ټول ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په افغانستان کې د هند مرستې ته په کتو اړتیا ده چې یاد هیواد هم د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. ښاغلي وقات د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په خپل ځای کې په دې کې نقش ولري او د نورو هیوادونو چې په دې کې کوم کردار ادا کولی شي د هغوی د کردار ادا کولو سره مخالفت ونه کړي. دا چې اوسې غوښتنه کوي دا په ځای غوښتنه ده. موږ د دې د موقف تاییدوو. امیدوار یو چې دغسې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل خپل قدرت او صلاحیت او موقعیت چې لري
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر 13 ورځ دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي متحده ایالات چې د افغانستان د سولې په اړه له پاکستانه کومې غوښتنې لري دا یوازې د پاکستان له توانه نه دي پوره. د سیمې هیوادونه چین او ایران او په ځانګړي ډول هندوستان هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي. خاغلی قریشي ویلي افغان جګړه پوځي حل نه لري، باید سیاسي حل لاره ورته ولټول شي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ د غږ ترڅنګ د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستاني رسنیو د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې لا هم د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري، خو وایي په دې برخه کې د هندوستان رول مهم دی. د دغه کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر هغه هېواد چې افغانستان کې د سولې په راوستو کې موږ سره مرسته کولی شي د افغانستان ولسونه ورته خوشحاله کېږي او طلبه کوي، نو ځکه موږ وایو چې هن هم یو د هغه جملې نه دی، هېوادونه نه دی چې د افغانستان سره ډېرې همکاري کړي. زمونږ په هره برخه کې د دوی سره ارتباطات دي، نو که د سولې په برخه کې هم دوی ګامونه پورته کوي زه فکر کوم چې نتایج به مثبت
وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته دریم سفر او له بېلابېلو چارواکو سره یې لیده کاته هغه څه دي چې سولې ته د رسېدو په هدف یې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان سولې عالي شورا له پاکستان غواړي چې د سولې په برخه کې همکاري وکړي، همدارنګه نور هیوادونه هم پرېږدي چې په دغې پروسه کې همکار واوسي. په همدې ارتباط مو د نړیوالو چارو له کارپوه انتظار خادم سره هم خبرې کړې دي. ښاغلی خادم وایي چې د هندوستان مرسته کولی شي دا پروسه لا پسې قوي او تیزه کړي. له خادم سره اکرام الله اکرام خبرې کړي.
لومړی ځل چې زه د پاکستان د سیاست مدارانو د افزاري سیاست د نه تمثیلي خبره اورم، دا په خپل ذات کې د پاکستان د سترجیک شفت د اوس مهال لپاره یو ښکاره تصویر کېدای شي. زه په خوا په همدې باندې ما تشویش درلود چې پاکستان تر ډېره حده پورې تکتیکي تغییر راوړي، او اوس چې پاکستان وایي چې افغانستان سوله حتمي ده، په دې کې د هندوستان نقش اساسي دی، دا یې تر ټولو مهمه خبره کړې ده. که څه هم په 2001 کال نه تر 2013 کال پورې حتی تر نن ورځې پورې د افغانستان د جګړې تر ډېر حده پورې شیره او ګټه پاکستان ته تلله، خو کله چې سولې مسله ده پاکستان باید تر ډېر حده پورې هڅه وکړي چې خپل مسؤلیت خپله واخلي. دوی باید تلاش ونه کړي چې سبا سوله زندنې کېږي، ټکنې کېږي، سوله نه راځي یا خیر نه خطه قیمت لوړېږي. دوی بوج پر چین باندې یا پر روسانو باندې یا پر ایران باندې او یا هم په هندوستان باندې واچوي. نو ښه خبره دا ده چې د پاکستان په نیت کې تغییر راغلی دی، د هغوی په الفاظو کې تغییر راغلی دی. اوس انتظار د دې کوو چې د دوی په عمل کې تغییر راشي، دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي. دا ښه وړاندیز دی چې لومړی ځل پاکستان او هندستان باید په قضیه کې شامل شي. تاسو ته یاد وي چې رضوان اختر به دا خبره کوله چې موږ یو باثبات افغانستان غواړو، یو سولیز افغانستان غواړو، ولې په دې کې موږ د هندستان نقش نشو زغملی د افغانستان په اموراتو کې. مګر نن چې کله دا
خادم صاحب همدغه خبره چې تاسو کوي همدغه ځکه زم سوال لرم چې په داسې حال کې چې پاکستان هر وخت د افغانستان او د هندستان په نږدې کېدو باندې یو ډول خواشینی ښودلې، د نږدې کېدو نه دوی ویره لري، خو لومړی ځل دی چې وایي چې هندستان د افغانستان په مسایلو کې مستقیما دخالت وکړي، د دوی په دې وضعیت کې تغییر په سمانه
په جګړه کې تر ډېر حد پورې پاکستان ګټه وه، ولې سوله چې ده تر ډېر حد پورې کار غواړي، زیار غواړي، هماهنګي غواړي. پاکستان غواړي چې دغه مسؤلیت د هندستان سره نمایي کړي یا حداقل د هغوی خپل سره شامل کړي. دویم اساسي مسله دا ده چې په راتلونکي کې غواړي چې دنیا ته دا وښایي چې موږ هم په تکتیکي لحاظ باندې، هم د الفاظو په لحاظ باندې، هم په سترجیک لحاظ باندې تغییر ته میلان لرو. دریم اساسي مسله دا ده چې که چېرته مسله زندنې کېږي، خرابې کېږي، نو د مسلې تر ډېره حده پورې تاریخي مسؤلیت به پر هندوستان باندې وي. نو زه فکر کوم چې د پدې تر شا بحثونه روان دي، د امریکا پر نیت کې تغییر راغلی دی.
خادم صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که هند واقعا راځي او د افغانستان د سولې په مسله کې مستقیما دخالت کوي، له بل اخوانه پاکستان تقریبا د افغانستان په د سولې په مسله کې کلیدي رول لري، دوه متضاد هیوادونه په یوه مسله کې پرایوځای کول یا رایا او ځای کېدل، فکر نه کوي چې د افغانستان سوله به قرباني شي؟
هندستان او پاکستان دوه جلا مستقل هیوادونه دي، هغوی سیاسي رقابتونه د هغوی خپل دي. ولی اوس په اوسنی افغانستان کې د دواړو هیوادونو اشتراک د دواړو هیوادونو په ګټه باندې دی. طالبان د هندستان لپاره یو داسې جګړیز لښکر چې په ډېر هدف فکر کېده چې د پاکستان ګټې په حقیقت باندې بدلی. دا د هندستان تعریف او کله چې طالبان په حکومت کې مو په هغه وخت کې هندستان هم دغه تعریف لري. مګر اوس چې هندستان د دنیا لوی دیموکراسي ده، ډېر زیات انسانانو پکې اوسېږي، په اقتصادي لحاظ باندې تر ډېره حده پورې غښتلي ده، د افغانستان د حکومت سره ډېرې ښې رابطې لري، نظامي اقتصادي کومکونه کړي دي. که دوی دغه خپې د افغانستان په سوله کې په عملي لحاظ باندې ناکش کړل شي، ګټې څو چنده ډېرېږي، د افغانستان سوله څو چنده سري کېږي. نو د هغه وړاندیزونو، د هغه سرژیو چې د امریکا په پالیسۍ کې راغلي دي، نن هندوستان د افغانستان په قضیه کې شاملېږي. پاک
د سیاسي او نړیوال چارو کارپو انتظار خادم او د هند نقش په اړه د افغان سولې په پروسه کې وغږېد او ویل چې ډېر به مهم وي که هند په دې پروسه کې را شامل شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په شول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس به هم د انتخاباتو په اړه یو موضوع تر شو. نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې د انتخاباتو په اړه باندې بحث و. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي یو شمیر کړي کار کوي چې د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکیچ سره مخ کړي. د دې جرګې د سیشن بیورزي مومي ناسته کې وویل، سناتورانو وویل د انتخابات خپل کمیشنو د شکایتونو کمیشن باید تور او سپین رای سره بیل کړي. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل د انتخاباتو د رای شمیرنې په پروسه کې ګڼې ستونزې موجود دي. دوی وایي یو شمیر کړي او لاسونه هڅه کوي سو د کابل ولایت د انتخاباتو رای له کړکیچ سره مخ کړي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له سرګندونو وروسته پر انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې پاکي او ناپاکي رای سره جلا او حقدار ته وسپاري.
په انتخاباتو باندې بیا ملاحظه د انتخاباتو په کمیسیون موږ په دې ته په خلاصه ډول ټولو ته په اتفاقي یو جواب وایي چې قانون په چوکاټ کې دی، هر اداره خپل کار ترسره کړي او په مجلس موقف د دې په وړاندې بیان کړی. بیا هم د هر سناتور صاحب نظریات په حمایت کې او تعقیبو.
تر دې وړاندې ولسی جرګې او یو شمېر نورو ادارو هم په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد او لاسوهنې په تړاو انتقادونه کړي دي. له دغه انتقادونو وروسته د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل او همدا خبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رای د بیا شمېرنې پریکړې تړل شي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي کمیسیونونه باید د خلکو په پاکو رایو لوبه او سیاسي معامله ونه کړي. د دغو سناتورانو له ډلې انجینر فرهاد سخي وویل،
دستای کار میکنه که انتخابات ولایت کابل بحران
بسیار لاسونه کار کوي چې د کابل انتخابات له لوی کړکیچ سره مخ کړي. ولې کمیسیونونه خپل منځو کې اچوي او د خلکو پر رایو لوبې کوي او سیاسي معاملې ته لاره هواروي؟
مردمه به قصه مسخره میگیري.
د سناتورانو همدارنګه له کمیسیونونو وغوښتل سو هغه کسان له لیست څخه لري کړي چې د تقلب له لارې رایې اخیستي دي. تر دې مخکې د افغانستان یو شمېر ګوندونو ویلي کچېرې پاک یو ناپاک رئیس سره جلا نکړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رئیس شمېرنه د سارونکو په حضور کې ترسره کوي او کمیسیون ژمن دی چې دا پروسه په پوره شفافیت مخته یوسي.
د ولسی د مشرانو جرګې غړي و چې د کابل د انتخاباتو په اړه باندې اندېښنې درلودې، ویلې چې ځینې کړۍ په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅه کوي. اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي ښایي نن د کابل د رایو بیا شمېرنه پیل شي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مندي دي شته چې دواړه کمیسیونونه یا د انتخاباتو خپل کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون د کابل د رایو د بیا شمېرنې په اړه د یو میکانیزم په جوړېدو سلا وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام ته غوږ دو.
د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د کابل د رایو د بیا شمېرنې د څرنګوالي په اړه له هوکړې شپږ ورځې تیریږي، خو لا هم د رایو بیا شمېرنه نه ده پیل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، تمه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د کابل د رایو د بیا شمېرنې په اړه له دوی سره د یو میکانیزم په جوړولو کې مرسته وکړي.
روز رابطه با میکانیزم باشه
دی وای نن روز بعد شکایتونو له کمیسون سره د کابل ولایت د رایو د بیاشمیرلو د میکانیزم پړه توافق ته ورسیګو او د کابل ولایت د رایو بیاشمیرل به رسمن پیل شي. زموږ هڅه دا دی ویل لرو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به ملي ګټو د خوندیتوب مسلې ته په پام دغه بهیر د پیل لپاره همکاري وکړي
هر چی زوتر بابا همکاری بکنه او که ما آغاز بکنیم.
دغه کمیسیون چارواکی وای د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرلو د بهیر ځند د هیواد د ملي ګټو په زیان دی او هر څومره ژر چې کیږي دغه پروسه باید پیل کړي. د خغلی ابراهیمی په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټول اړین اسناد او مدارک د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په واک کې ورکړي دي. دغه ستونزې وروسته له هغې پراخې شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل د انتخاباتو پایلې د درغلیو او انتخاباتي جرمونو له امله لغوه اعلان کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هماغه ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه پریکړه سیاسي او غیر قانوني وبلله. له دې وروسته د دواړو کمیسیونونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ټول د اړتیا وړ اسناد د انتخاباتي شکایتونو په واک کې ورکوي او دغه کمیسیون به د همدغه اسنادو له مخې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. که څه هم په دې اړه اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نظر په اخیستلو ونه توانېدو، خو دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې دمه د انتخاباتو کمیسیون د دوی په واک کې د اړتیا وړ اسناد نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغه وخته چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ کاري اړیکې جوړې نشي د کابل د رایو بیا شمیرنه ستونزمن کار دی. دی وایي یوازینی دلیل دا دی چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ کاري اړیکې لا نه دي جوړې شوي او دوی چمتو نه دي چې له یو بل سره معلومات شریک کړي او همکاري وکړي. نو له همدې امله زیات ځنډ رامنځته کیږي او که چیرې همداسې ادامه پیدا کړي دغه مسله به د کابل د رایو په پایلو ناوړه تاثیرات واچوي او د خلکو په منځ کې به شک او تردید واچوي او هم به نتیجه دا شي چې د خلکو غږونه ورسره راپورته شي. ښاغلی ایوب زاده له انتخاباتي کمیسیونونو نه غواړي چې د یو بل په وړاندې دریځ نیول له منځه یوسي او د قانون په اساس د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو رای بیا وشمیري تر څو خلکو ته قناعت ورکوونکي پایلې اعلان شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. په یمن کې 40 میلیونه وګړي له لوګي سره مخ دي. ملګرو ملتونو د یمن خلکو ته په راتلونکي کال کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 4 میلیارډ ډالرو بسپنی غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مسول مارک لوکاک پرون ویل دا مرسته به شاوخوا 40 میلیونه یمنیانو ته چې د دې جګړې ځپلې هیواد د وګړو په سلو کې اویا جوړوي ورسول شي. نوموړي خبریالانو ته وویل په یمن کې بشري وضعیت په ناڅا پیډول په خرابېدو ده. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وای په جګړه ځپلې یمن کې 40 میلیون وګړي وګیدي چې دا د هیواد د نفوسو په سلو کې اویا جوړوي. مارک لوکاک پرون ویل په یمن کې د لوګو کسانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی او د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې 2.5 لکه کسان له ناورین سره مخامخ دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې لوکاک چې له یمن څخه نوی راستون شوی خبر اعلان ته د دې هیواد وضعیت ډیر ناوړه وباله ویل چې بشري وضعیت یوې خطرناکې مرحلې ته رسیدلی دی. هغه وویل 2.5 لکه یمنیان د هغې نړیوالې درجې په 15 مرحله کې دي چې د خوراکي موادو د خوندیتوب او خوارځواکۍ پراخوالی او تر ټولو ناوړه حالت ترسیموي. هغه زیاته کړه چې دغه وضعیت تر ډیره د یمن په څلورو تاز، ساده، حجه او حدیده ولایتونو کې چې درنې جګړې روانې دي واکمن دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وویل جنوبي سودان بل یوازنی هیواد دی چې په دغه 15 درجه کې شامل دی او 15,000 وګړي له ناورین سره مخامخ دي. لوکاک زیاته کړه چې په یمن کې نږدې 15 میلیون وګړي په څلورمه درجه کې چې د اضطراري وضعیت لپاره ټاکل شوی شامل دي. دوی له سخت قحط او په لوړه کچه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د مرګ میر اندازه به کې له حده زیاته ده یا هم عواید دومره زیات کم شوي چې د خوړو د زښت زیات کمښت سبب شوی دی. دغه نږدې 5 میلیون وګړي د یمن د 333 ولسوالیو له جملې په 125 کې ژوند کوي. تیر کال د دغو ولسوالیو شمېر 102 و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر وویل د یمن د جګړې ډېر قرباني ملکیانو ورکړې چې له 10 زرو زیات کسان پکې وژل شوي او دا هېواد هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ کړی دی. هغه وویل ملګري ملتونه په پام کې لري چې راتلونکي کال 15 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي او د دې کار لپاره د 4 میلیارد ډالرو د بسپنې ټولولو غوښتنه کوي. لوکاک زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش به د سویډن او سویس په مرسته د یو نړیوال مرستندوی کنفرانس چې د 2019 کال په فبروري میاشت کې به په جنیوا کې جوړ شي کوربتوب وکړي او د یمن لپاره به له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر همداراز هیله څرګنده کړه چې په سویډن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې روانې خبرې به نتیجه ورکړي. لوکاکو وویل په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو او د وضعیت د ښه کېدو لپاره اړتیا ده چې 5 اساسي اقدامات وشي. د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اور بند پر مرستندویو سازمانونو او د تیلو پر واردولو د محدودیتونو پای ته رسول، د اقتصاد ثبات، د ملګرو ملتونو لخوا د 2019 کال لپاره د 4 میلیارد ډالرو د بسپنې راټولولو ملاتړ او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سویډن کې د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حوثي یاغیانو او د حکومت ترمنځ د لومړنیو ګامونو اخیستل.
ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونو وده کړې. چارواکي وایي ډېر ژر به په دې ولایت کې د زعفران د کوکنارو د کښت ځای ونیسي او په ولسوالیو کې به کروندګرو ته وویشل سي. دا مهال د کندهار د کرنې ریاست په یو څېړنیز مرکز او دوو ولسوالیو کې د زعفرانو ازمایښتي کښتونه شوي چې له نتیجې څخه بزګر رضایت لري. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ لري.
دا د کندهار په لویدیځ څنډه میرویس مینه کې د کوکران څېړنیز فارم دی. دلته چارواکو هڅې پیل کړي چې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو کښت په دې ولایت کې دود کړي. د فارم څېړونکی نور محمد احمدي وایي د زعفرانو لازمایشتي کښتونو څخه خوښ دی. د احمدي په وینا د کندهار چاپیریال د زعفرانو لپاره مناسب دی او تمه ده چې د کلونو په تیرېدو سره به په دې ولایت کې زعفران زیات حاصلات ولري.
د حرارت درجه د 40 درجه سانتیګریډ پورې دا تحمل کولای شي او تمن په 13 درجه پورې ټیټه درجه تحمل کولای شي. نو تقریبا کندور ځکه چې دی زعفران لپاره ډېر مناسب ځکه دی. دا تقریبا سیم بلوم خورې ته ضرورت لري. د کندور ځمکه ډېر ورته مناسب دی او ښه هغه ده چې هغه په هغه موسم کې اوبو ته ضرورت لري چې هغه د نورو نباتاتو نه د باغونو د انارو د گرنگیچو دی پولیزونا دی غنم او دی نور نباتاتونو به خلاصي وي هغه وخت هغه بو ته ضرورت نه لري او دی بو ته ارتیا پیدا کوي. نو په دې وجه دا کندور ډیر ښه موهیت دی او ډیر مناسب دی دی زعفران د کارل لپاره.
زعفران هغه بوټی دی چې کم لګښ او کوم بو ته ارتیا لري. دا محل د کندهار په دوه ولسوالۍ ډنډ او دامان کې پازمایشتي باندې د کرین ریاست لخوا د زعفرانو کښتونه سوي. د کندهار د کرین رئیس سید حافظ الله سیدی وايي ډیر ژر به په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو ځای زعفران ونیسي او په خبره چې د زعفرانو له کښتونو سره د بزګرانو لیوالتیا هم زیاته سوي.
زعفران د پاره کندهار ولایت کې هغه محیطي او اقلیمي شرایط چې ډیر مساعد دي خوشبختانه باید وایم. او دغه 2-3 کالونه موږ په دغه بخش کې کار کوو چې دا مروج کو او بل یو ښه بدیل چې دی هغه د کوکنارو د افیمو دی. بل تاسو پوهیږئ چې موږ د اوبو د سخت قلت سره مخامخ یاستو او زعفران یوازینی هغه نبات دی چې کمې اوبه غواړي. نو اوس بزګرانو هم دې ته ډیره مخه کړې ده. زموږ نه غوښتنې او تقاضا هم زیاته دا چې تاسو موږ ته زعفران راکړي. موږ هر کال یو کوچنی پروژه په دې کې لرو د یو میلیون افغانو په خو سکه اتنوي دپاره موږ غواړو چې په دې کې زیات کار وکړو او ډېرې پیسې را جلب کړو.
د افغانستان زعفران په نړۍ کې د شنوم لرونکي دي. د زعفرانو تر ټولو زیات حاصل دا مهال لویدیځ هرات ولایت څخه ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم اسمت ساروان د چین هیواد د یو نوي پرمختګ په اړه باندې یو جالب مطلب وړاندې کوي.
چین تر اوبو لاندې د لومړني ریل ګاډي د جوړولو پریکړه وکړه.
دا ریل گاډۍ به چې بولټ ترین نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي ښار د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي ښار سره وصل کړي. دا تر اوبو لاندې تونل به چې 8 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شوه. د دې 8 کیلومتر تر اوبو لاندې ریل لاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتره وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته رالنډه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې 2 لسنه نن په 14 کې وژل شوي دي چې 8 ملکي وګړي دي. په 2 کسانو کې 2 ښځې او 2 کوچنیان دي. په نننۍ حمله کې 9 تنه زخمیان شوي چې 6 امنیتي کسان او 3 ملکي وګړي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو په حمله کې 8 پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله تیره شپه د سندرزو په کلی کې وشوه. د دورانی په وینا په حمله کې 1 لس وسلوال هم وژل شوي دي. د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې نن یو پولیس د ښار یو نانوای وژلی دی. د ترینکوټ ښار د اولی حوزې د پولیسو مشر نظر محمد د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې حمله کوونکی پولیس نیول شوی دی. د پیشو پاره چیرنی کیږي. د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وی کورنۍ 4 غړي په مرموز ډول وژل شوی دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر نن ازادي راډیو ته ویلي چې د یوې کورنۍ یو نارینه او ښځه او 2 نجونې تیرش په وژل شوی خو علت یې لانه دی څرګند. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي شای په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو درایو د بیا شمیرلو پروسه نن لسره پیل شي. خو د کمیسیون مرستیال وایي د ازادي راډیو ته وویل چې دا په صورت کې چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د کابل درایو د بیا شمیر او څارنې لپاره پر یو میکانیزم موافقه ته ورسیږي. د روسیې دفاع وزارت خپل دوی جنگي الوتکې چې اټمي ټکنالوژي لري وینزویلا ته استولې دي. په جنوبي امریکا کې د روسیې لوري د پوځي قدرت دا ډول نمایش ساری نه لري. د بریتانیا صدر اعظم تریزا مې نن له اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د وټولو پر پلان له اروپایي رهبرانو سره خبري پیل کړې. هغه نن د سار د چای لپاره د هاګ په شار کې واو د هالند صدر اعظم سره یې د برگزیت پاره پر خپل پلان خبري وکړې. ورسته برلین ته ځي او له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ګوري او په بروکسل کې هم له اروپایي مشرانو سره خبري کوي. او په روسیه کې د بشري حقوقو د پیژندل شوی مدافع لودمیلا الکسیو امړینن خاور ته سپارل کیږي. هغه یو نوې کلنه و او له 1918 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د بشري حقوقو لپاره کمپاین کاوه چې د دسمبر په 8مه په روغتون کې مړ شو.
لاین خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
دا افغانستان کرکټ بورډ وایي ډېر ژر په کابل کې د کرکټ د یو معیاري لوبغاړي لپاره ځمکه ځانګړې شي. د کرکټ بورډ له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ولسمشر د حکم پر بنسټ یو پلاوی ته دنده سپارل شوې. څو د کرکټ بورډ ادارې او د ښار جوړونې وزارت په ګډه همغږي د کرکټ لپاره د یو غوره او معیاري لوبغاړي د جوړولو لپاره ځمکه ځانګړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې اوس مهال د کرکټ لپاره یو لوبغاړی موجود دی خو د نړیوالو لوبغاړو په شان اسانتیاوې نه لري. کرکټ د برخې پوهان باور لري چې که افغان حکومت د کرکټ لپاره په مرکز کابل کې یو معیاري او نړیوال لوبغاړي د جوړېدو لپاره کار وکړي په دې سره به د کرکټ په برخه کې لا پرمختګونه رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ ډلې د هندوستان په چنای ښار کې دوهمه تمریناتي لوبه هم وګټله. د افغانستان لوبډلې ځای ټینډي کال ډراګنز لوبډلې ته په ټاکلو 500 اورونو کې 321 منډې هدف وګرځاو خو مقابله لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف ته ځان ورسوي او دغه سیالي د یو سلو شپږ 500 منډو په توپیر وبایلله. په افغان منډه جوړونکو کې سمیع الله شینواري 88، حضرت ازادی 250، نورعلی زدران 350 او منیر احمد کاکر 9 دیرش نسوزیدل منډی جوړ کړی. او سه خبردار چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال درویشت کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله د پاکستان د فوټبال ملي لوبډله سره لوبلګي. د فوټبال فدراسیون لوري په خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې دغه دوستانه لوبه به د راتلونکو مریضي جدي میاشتې په څلورم نیټه د قطر په دوحه کې ترسره شي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د امید ملي لوبډله اوس مهال د دغه سیالۍ لپاره په تیاریو بوخته ده او دوی هیله لري چې د سیالۍ پایله به د افغانستان په ګټه وي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب سایټ باندې لوستلی شئ. د افغانستان ستره محکمه او د پوهنې او قانون او پټرولیم وزارتونو د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په دغو ادارو کې فساد موجود دی. د دغو ارګانو ویاندویانو د سه شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ راپور زوړ او د دوی نوي اصلاحات او پرمختګونه له پامه غورځولي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري چې وروسته به بیا 2019 پروګرامونه د ښځو پروګرام او د ګوریا چار خپرونه خپره شي.
د افغانستان د ستر محکمې او د پوهنې او قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویان وای د دوی په ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په راپور کې د تحقیق او ارزونې هیڅ ډول مسلکي او علمي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه راپور د زړو اسنادو پر مټ جوړ شوی او د یادو ارګانونو نوي اصلاحات، پرمختګونه او د فساد ضد اغیزمنه مبارزه پکې له پامه غورځول شوی ده. د افغانستان د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان وویل
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت پنجو ته سپارل شوي دي. په دې کې 14% مربوط دي قضا کې دي. 13 تنه هغه قاضیان چې د قانون نه خلاف قضا ته راغلي وو له قضا څخه شړل شوي. د څلورو کلونو په ترڅ کې تقریبا 1903 تنه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي. یو کال وړاندې د قضایاو د مدیریت سیستم ایجاد شوی چې تر اوسه پورې تقریبا 4,500 دوسیې ورته راجستر شوي دي. شته تاثیرات له فساد د مبارزه برخه کې درلودل.
خاغلی ایمان دا هم وویل په وروستیو کلونو کې شاوخوا 2,100 قضیو ته رسیدګي شوی او دا ټول هغه موارد دي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو لاسته راوړنې ښیي. حال دا چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ پر دې ټول سترګې پټې کړې دي. سربیره پر دې د پوهنې او د قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویانو نوریه نزهت او عبدالقدیر مفتی په وار سره په وروستیو کلونو کې د دوی په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې په موثریت او په رامنځته شوو اصلاحاتو خبرې وکړې او د شفافیت د سار بنسټ راپور یې له انصافه لرې وباله. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افزلی د یک شنبه په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اوس هم د پوهنې او قانون او پټرولیم په وزارتونو او عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. خاغلی افزلی ټینګار کوي چې د دوی راپور د هیواد د 34 ولایتونو په 170 ولسوالیو کې له 900 له زیاتو کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی دی. نوموړي د افغانستان په ملي شورا کې د فساد موجودیت ته هم اشاره کړې. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلی مسلمیار د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نن که هغوی په ملي شورا انتخاب کړی ده موږ په دوی باندې ملاحظه لرو چې اشخاص دي مشخص د ټولو غړو د پاکوالي او د دغه دفاع موږ هم نه کوو. دا پیغام ورکوم چې موږ که دا جرأت شته که زمانه نیولې هر سناتور ما د یاد کړي موږ یې سرنوالۍ ته معرفي کوو. مجموع کې د ملي شورا د نوم اخیستل چې مشرانو جرګه پکې راځي اشتباهي کړې ده بخښنه دې وغواړي.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمېر پخواني مسؤلین وایي په افغانستان کې له دغې پدیدې سره مبارزه شوې خو ډېرې ستونزې پکې اوس هم موجودې دي. له دې ډلې حسین پخري آزادي راډیو ته ویلي چې له فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ لاړه شي او اصلاحاتو ته جدي اقدامات وشي. خان محمد سین آزادي راډیو کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. سلامونه. د نیمې نړۍ پادې خبرونه کې هغه موسسې ته مو بیا یو
چې خزی د صابون د جوړولو سره سره خیاطی او ګلدوزی هم پکې کوي او د نورو خزو لا سنگارولو او سپورت هم عاید لري.
د دې زعفران ګل ورته چاو د بل دی پخنی ګلوي د ګلان کې چاو
می آگاهی مشتوی ته ورکو سوي څه رقم تجارت تو کې د خپل
کال کې چې خیاطی ایمه کله کلی ګندم
خزی څنګه کولای شي د ټولنی اړتیاو ته پاکتو کاروبار پیل او د هغه لپاره بازار موندنه وکړي. کا خزی له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي په روحي او رواني حالت یې غیزی کومې دي. آیا په افغانستان کې داسې اداره شته چې د نوي کاروبار د پیلولو لپاره له ښځو سره مادي او معنوي مرسته وکړي؟ دا ټولې پوښتنې به مو د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې ځواب شي. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له یوې غړې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکارې فرشتې غني برابر کړی.
افغانستان کې د هغو ښځو شمیر زیات دی چې دوی زده کړې کړي او یو کاروبار یې ځان ته پیل کړی. دغه ښځې له اقتصادي پلوه تر ډېره د کورنۍ په نارینه او غړو پورې تړلې نه دي او تر یوه حده ځان بسیاینې ته رسېدلې دي، خو په وروستیو کې یو شمیر هغو ادارو په فعالیت پیل کړی چې غواړي هغه ښځې له اقتصادي پلوه په پښو ودروي چې د سواد له نعمته محرومه پاتې شوي. د زوا په نوم اداره یې یوه له همدغو بېلګو څخه ده. دغه اداره د بهرني ملاتړو په مرسته له 14 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې یوه برخه یې د ښځو ظرفیت لوړونې او اقتصادي بسیاینې ته ځانګړې شوې ده. د زوا ادارې د افغان ښځو د ظرفیت لوړونې د برخې مشره مرسل ادیب وایي په دې برخه کې له دوی سره 1300 ښځې بوختې دي چې ځینې یې کسب و کار زده کوي او ځینې نورو یې بیا کوچنۍ قرضې اخیستې او د دغو پیسو په مټ یې ځان ته بیل کاروبار پیل کړی دی.
هدف مو دوه چیز است، یک اقتصادی و یک اجتماعی.
موږ دوه مهم هدفونه لرو، یو ټولنیز او بل اقتصادي برخه کې د ښځو توانمندي ده. چې په دې برخه کې مو ښځې په بیلابیلو ګروپونو ویشلي، دوی هر اونۍ سره راټولېږي، د کار تر څنګ له 16 افغانۍ رانیولې تر هر څومره چې دوی وس او توان وي پیسې سپما کوي او بیا هر یوه چې نوی کاروبار پیلوي له همدې پیسو قرضه اخلي.
ضرورت خودشونه رفع کړم.
له بل لوري د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د بې سواده یا کم سواده ښځو د پوهې چې لوړې ټول لپاره د دوی اقتصادي بسیاینه مهمه بولی او وایي د دې لپاره چې د ښځو پرمختګ لپاره یو بدریسه خلاص شي، لومړی باید دغه ښځې له اقتصادي پلوه حمایت او وهڅول شي. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ وایي دوی هڅه کوي د یو شمېر نورو ادارو په مرسته کم سواده یا بې سواده ښځو څخه ملاتړ وکړي تر څو په خپلو پښو ودرېږي.
هغه ښځې چې کم سواده دي یا بې سواده دي، مصروفیت نه لري په کور کې، اقتصادي دنلری په کور کې د جهانی بانک ایو نوې پروژه نوې افتتاح او د پڅلور د ولایت کې تطبیقي هغه مهارتونه چې دغه خزي لري سواد نه لري مګر خه مهارت لري، مګر صنایع دستي لري، یو خه مهارت د سبزیجاتو په کارونده کې لري یا د میوجاتو په کارونده کې لري. ورو موږ د دوه طریقه غوښتلې چې د دوی په وړاندې توتیر خواله کم کړو د دوی د توانمندۍ په واسطه.
د زوا په نوم بهرنی ادارې وخیګنه د کابل په سراسیاب سیمه کې هغه ښځو ته رسیدلې چې له اقتصادي پلوه یې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. دغه ښځې په څو مهمو برخو صابون جوړولو، خیاطي، ګلدوزي، آرایشګري، ترشی او مربا جوړولو او ورزش ویشل شوی. د دغه مؤسسې د صابون جوړولو برخې ته ورغلم. ګومان مې وکړ چې ګواکې پرمختللي وسایل به د دغه ښځو په لاس کې وي او د صابون جوړولو لپاره به ترې کار اخلي. خو د دغه مؤسسې په یوه خونه کې د راټولو شویو ښځو په کتو سره پوه شوم چې دوی په عادي دیګونو او نکلي کاسو کې د صابون مواد تیاروي. وحیده یوه له همدغو ښځو څخه ده چې څو ډوله وړی او نور توکیه په دې کې چولی تر څو وای شي. دا چې د صابون جوړولو نوره پروسه سړول ده د بیرته ووایي.
پنځره کم غوړی پکې اچو، د دې زعفران ګل ورته اچو، د بل دې پخنی ګل وای دغه ګلان پکې اچو. درې زره ما فائدہ جنې اخیستې ده. دغه صابون چې جوړو ما په یوه ما میاست باندې دا ختمیږي او کریم هم د پدې په لو باندې مو کریم هم جوړو. هغه په دې باندې ما اصل باندې دا ټول خلاصېږي. ډېره خوشاله ما.
وحیده او دلته نورې کاریګری خزی د صابون جوړولو لپاره د خپل کور له اقتصاد سره مرسته کوي. د دغه مؤسسې مشره مونږ ته هغه خونه راخی چې خزی پکې د خپل ګوتو د هنر لپاره د خزو د ښکلو او رنګه کمیسونو غاړې ګلدوزی کوي. کبرا چې لګیا د پتو رنګ ټوکر سره او لاجوردی ګلان وګنډي وایي کوچنی ګل په 15 افغانۍ او لوی ګلان بیا په 10 افغانۍ ګنډي.
خودم ممی مشکل اقتصادی زیاد داشتم، مثلا
زموږ اقتصادي ستونزې زیاتې وي. د ماشومانو د درس او تعلیم مصارف او بلدا چې لومی پوهنتون تتله، نو ځکه مې ګلدوزي ته مخه کړه. خاوند ته مې هم کله کار پیدا کېده کله نه. په لور مې په خصوصي پوهنتون کې د طب پوهنځی ولوسته، اووه کاله مې ګلدوزي وکړه، یوه روپۍ مې ټوله کړه او د هغې د پوهنتون پیسې مې ورکړې. اوس شکر
ډاکټر.
د دې مؤسسې هره خونه بیل کار ته ځانګړې شوې ده. د خیاطۍ په برخه کې تر ډېره هغه جامې ګنډل کېږي چې د سیمې اوسېدونکي یې غوښتنه کوي. نورزیا چې د بادامي رنګه جامو په ګنډلو بوخته ده وایي پخوا یې یوازې په خپله خیاطۍ کوله او اوس شل تنه نورې ښځې هم ورسره بوختې دي.
څو کاله کېږي زه خیاطۍ یم، کالي ګنډم د ښځې مو په پسنداز پیسینم ماشین واخسته څلور پای بیاراس کې ملس شاګرد یا ست کړه.
په دې ځای کې نه یوازې خزي خیاطي او ګلدوزی کوي، بلکې د سنگار سره سره ل سپورت کول سره هم مینه لري. فایزه ناصری هغه میرمن ده چې د زو موسسې په مرسته یې قرض اخیسته او په دې سیمه کې د خزو لپاره د ورزش کولو وسایل برابر کړي او یو دوکان یې هم په کرایه کړی دی. اغلی ناصری وایي د هرې ورځې په تیرېدو د ورزش کولو سره د خزو
ما شامل گروپ قرضه ها هستم.
عزت قرضه په همدې گروپ کې غړی توپ لرم او دی وی کوچنی قرضه په خستلو سره وتوانیدم چې د ورزشی کلب ازین وسایل واخلم او اوس ډیر شاخوا خزی دلته راضی. د سهار او مازیګر په وختونو کې ورزش کوي،
شویق میکنیم همه خانوما را.
مولوی عبدالهاشم هاشمی هم وای اسلام او شریعت د خزو کاروبار او سوداګری ته جواز ورکړی او د اسلام په چوکاټ کې کولای شي خپل کار مخته یوسي.
خزو د پاره د تجارت کولو جواز شته، لکه مثال يم د خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها دا تجارت چې کله شروع کړو په ډیر لږ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړو په تجارت کې.
اربا په هن وای هغه خزي چې له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړې وي، دوی له روحي او رواني اړخ هم تر هغه خزو آرام احساس لري چې په بل کس پورې تړلې وي. اربا په ډاکټر جمشید رسا په هم دی اړه وای
دا ډیر مهم ده چې مونږ په خپل ژوند کې مالی استقلال ولرو. دا سبب ګرځي چې موږ باید ظلم زور او تیری ونه شي. تاسو کې رسانو کې اوري چې خزو باندې ظلم شو، ټول چې وګوري بي سواد کېږي. د ما خبره دا نه ده چې مثلا که تاسو خزه بي سواد او پیسې نه درلود تور باندې ظلم کې، نه هیڅ چا باندې ظلم ونه کې، ولی هدف دا ده که موږ استقلال ولرو، موږ باندې ظلم او تیری کم کېږي، نو دا د سکون او آرامش لامل ده.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شئ.
راځي واورو چې عام خلک د خزو د کاروبار او سوداګرۍ په حق له څه نظر لري.
احمد فهیم سلزیم د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی. دا به ډیره ښه خبره وي چې ښځې تجارت ته مخه کړي، خاصتا د دوی د کورنیو د غړو څخه مې هیله دا ده چې هر هغه ښځه چې کولی شي، استعداد لري، وړتیا لري چې هغه تجارت ته مخه کړي، هغو ته اجازه ورکړي.
تر پکې دې د کارتینه وسیدین کې یم چې کسب زده وي، خیاطي زده وي، هر شی زده وي د کول شي په خپل کور کې، په خپل کور په مابین کې وکړه. هم دا د خزو د پر ډیر ښه کار دی.
که هم په اقتصادي برخه کې د خزو فعالیت تر پخوا ښه شوی، خو یو شمېر ښځې بیا وایي کله چې په لومړي ځل یو کاروبار پیلوي له ګڼو ستونزو سره مخ وي چې دغه کار یې تر ډېره د تولیداتو بازار هم سوړ کړي. ښځې څنګه کولی شي د ټولنې اړتیاو ته په کتو کاروبار پیل او د هغه لپاره بازار موندنه وکړي؟ آیا په افغانستان کې داسې ادارې شته چې د نوي کاروبار د پیلولو لپاره له ښځو سره مادي او معنوي مرسته وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی له افغاني سوداګرې او په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې لغړې ناهید حمیدی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی حمیدی ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی سر کې چیرې په دې اړه راته ووایي چې څومره ښځې اوس کوچنی او لوی سوداګرۍ ته یې مخه کړې ده، او هغه همارو شمیرې چې تاسو سره ثبتي تر څو رسېږي؟
تقریبا موږ سره که زه تاسو ته ووایم د 850 ښځونه ډېر موږ سره راجستر دي. د درې میاشتو مخته همار ده او اوس کېدای سي زرو ته هم رسېدلي.
که دې ته راشو چې تاسو داسې یو پروګرام لرئ چې د دغو ښځو څخه حمایت وکړئ، ملاتړ یې وکړئ تر څو دوی وکولی شي مخته ولاړ شي.
موږ د خپل په لیول کې څومره څه توان هم دی د دوی ښځو نه حمایت کوو. عمومي آګاهي موږ دوی ته ورکوو چې دوی څه رقم تجارت وکړي، د خپل تجارت دپاره کوم کوم شیان مهمه دي، څه باید لکه د خپل د تجارت مارکیټینګ وکړي.
تاسو د دوی د محصولاتو د بازار موندنې لپاره څه کولی شي؟
موږ هم داخلي نمایشګاهانې لرو، هم بیروني نمایشګاهانې لرو. پنجشنبه بازار موږ لرو، جمعه بازار موږ لرو. لاړ دسې هلته د خپل محصولات په نمایش کې چیږي او خرڅوي.
په پای کې که دې ته راشو چې که چیرې یوه ښځه سوداګري پیلوي، د هغه د پیشرفت او پرمختګ لپاره باید کوم کارونه وکړي؟
دوی باید خپل کیفیت محصولاتو د خپل کار وکړي، او دا باید د خپل حداقل باید بین المللي په لیول باندې برابرې سي وکولای سي سي زیاتر د خریداران ځان ته جذب کړي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدګي در بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لومړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی، او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کوټې نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د مو کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیرې ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني رالیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشاني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم. خدای دې خوشحاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه
ښه وګده وګده کړل.
عائشه بس
هو خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي، چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم، څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروشي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. اوس چې نران فیشن کوي نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم؟
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالیږلی دی.
پرېږدی، اوس یو حوصله نشته.
ځینې وخت سړی ته کار نه پیدا کېږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګارېږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دراورو.
بادام
صاحب سړی ویل
هو دروازه کلکه کا ولاشه دیګ پوخ کا.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزي مې نه ده کړې.
شوروا پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو قورمه هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانتیننتال اشپز یې نو، دلته پرته له دغو شیانو نور څه پخېږیم نه. دل هرڅه نوکار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادام
صاحب
ته لاړ سه او لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلمالا او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه هلته ټول سامان پروت دی، ګلولي به هم در سره کومک سي. ګوره چې پام دې وي دیوال کوږ نه کې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږېږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګري نه ده. د اشپزي دې ویل چې نیسم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دس ده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم در پسې نسي رسېدی.
ښه صاحب چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته وګوره چې څه پېښ شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وای اخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده،
ګلکاري دې هم نه وزده. هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولای شي. بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دا غلطه په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، انداده صاحب
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه دې صاحب د بلې میاشتې تنخوا هم راکوي؟
نه، دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یو کور ته ورلېږم.
او سړی په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګارد شوم، خو ګوتې د ګلکار، برقي، اشپز او نلدوان د تنخوا په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
او په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروي له حاله خبرو.
لاره مو سروي کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروي مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومره ترې جوړې کړې؟
$10 میلیونه.
دیرش میلیونه ډالره
او سه پینزلس میلیونه پکې دغه بهرنی انجینر دی
او موږ ته پکې پینزلس میلیونه پاتې شوې
هو صاحب کمې درته ښکاره شوې که څنګه
کې دي نو ما ویل دا ځل به لږ تر لږه پنځوس میلیونه وي ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو
هو وزیر صاحب پروژه مروژه نشته همدا سروې لخه شوه
زه پوهېږم له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لاره شته
او درې لکه ډالره مرګ دی مرګ په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولی شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم ونه اخلي
هو وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري درته حیران پاتې یم
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي
زه اوس خو د همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسین حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.